ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಜಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ پرانا وریدون کو السلام علیکم دا دا وائس آف امریکا جی وری دیو دی نن دا شروع روز دا 2015 کال دا اکتوبر دا میاش دی سوال سم نیٹا دا پا پی خور که وقت شوی دی دا ما خامش پک پا کابل کی دی پینزنی می او دلتا پا واشنگتن ڈی سی که دا سهر نه بجی شوی دی تاسو زمگا غک دا واشنگتن ڈی سی دا ستودیوز ناوری دا دیخ پراوانی واندی کون کی وگ مجالوان
او بخت ورشا
او لاول هم ساسو پام را گرزو مهمو خبرونو سر تکوتا
د پاکستان په امنیتی توګه مضبوطی صوبې پنجاب کې د مسلم لیگ ډلې د قومي اسمبلی د غړي په یو دفتر کې بمی حمله کې نږدې 9 کسان وژل شوي. پاکستان کې ویتونلارې ډلې جماعت الاحرار د حملې پړه منلې. د اسمبلی غړی امجد کوسا وایي
ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د کوکنارو پیداوار کې 60% پورې کمی راغلی. د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي سخ کال 3.5 تنه اپین تولید شوی.
We have 3,300 tons of opium production this year as compared to 6,400 tons last year.
امریکای او روس دفاعي مامورین په شام کې د هوایي عملیاتو په خوندي کولو خبرې اترې کوي او هیله ده چې ډېر زر یوې لوزنامې ته هم ورسي.
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکې به زموږ په دې یو ساعت خبري خپرونه کې تاسو ته وړاندې کوو. موږ سره ملګري اوسئ. لاول هم پام شئ مهمو خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان د پنجاب صوبې جنوبي ضلع ډیرا غازی خان تونسا کې د واکمن ګوند مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی د غړي سردار محمد امجد کوسا په دفتر د یو ځانمرګي برید په نتیجه کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل دي. د چاودنې په وخت د قومي اسمبلی غړی امجد کوسا په خپله دیره کې موجود نه و. راپورونه وایي وژل شوو کسانو کې د واکمن ګوند مسلم لیگ نون یو ځایي مشر اختر تنګوانی هم شامل دی. سردار محمد امجد فاروق کوسا د این ای یو سل یو اویایمې نه د مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړی دی. پاکستان د سرکاري ټلویزیون تر مخه د چاودنې نه وروستو سردار محمد امجد فاروق کوسا ویلی دی چې د چاودنې نه وړاندې د ته هیڅ قسمه دړکې نه وي ورکړل شوي. د سردار محمد کوسا دیره د تونسا شریف سیمه کې وجود لري او د چاودنې په مهال دغلته تر 30 پورې کسان موجود وو. ډیسټریکټ پولیس افسر یا ډی پی او ډیره غازی خان مبشر د پیښې په اړه میډیا سره خبرو کې ویلي چاودنه کې په سمدستي توګه د 15 کسانو د وژل کېدو اطلاعات یې ترلاسه کړي دي. د طالبانو نه جدا شوې ډلې جماعت الاحرار چې د داعش سره تړاو لري مشر حافظ سید خان مطبوعاتو ته د نامعلومه ځای نه ویلي دغه حمله دوی په شمالي وزیرستان کې د روان پوځي عملیاتو په غبرګون کې کړې ده او ګواښ کړی دوی به په پنجاب کې نورې حملې هم ترسره کوي.
او د پاکستان د کرکټ ټیم په خوانی کپتان او لوبغاړي یونس خان په ټیسټ کرکټ کې د پاکستان لخوا تر ټولو زیاتو رنزونو جوړولو ریکارډ په خپل نوم کړی دی. له دې وړاندې دا ریکارډ د جاوید میاداد سره و. د پاکستان خیبر پختونخوا صوبې مردان سیمې سره تعلق لرونکي 38 کلن یونس خان نن د نهې پر ورځ په ابو زیبی کې د انګلینډ خلاف روان ټیسټ میچ په لومړي اننګس کې په چکی لګولو سره د جاوید میاداد هغه ریکارډ مات کړو کوم چې د پاکستان پخوانی تکړه لوبغاړي میاداد په پخوانی میچونو کې جوړ کړو.
او په باړه کې امنیتي مامورینو د برقم برخیل قام ته خبرداري ورکړي خپل هغه وګړي دي سمدستي حکومت ته حواله کړي څوک چې افغانستان ته جګړو لزی. چارواکو د قمبرخیل قام ته تر 28 اکتوبر پورې مولت ورکړی که دغه کسان ورته حواله نکړی شول نو د دوی کورونه به ورانوي او د وسلوالو خپل خپلوان به هم رانیسي.
د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او د جرمونو پر ضد تنظیم یو این او ډی سی وایي چې په افغانستان کې سږني کال د کوکنارو تولید او کروند 30% ښکته شوی دی. د شورو پرواز خبریالانو سره خبرو کې آنری اوستسیان چې د ملګرو ملتونو د مخدره موادو پر ضد مشن ځایي نماینده دی ویلي د کوکنارو په کرنې کې دغه کمی د افغان پالیسۍ جوړونکو د دغه پالیسیانې عملی کوونکو ایجنسیانو ترمنځ د ښې همکارۍ په نتیجه کې رامخته شوې دي. هغه زیاته کړه چې دغه کمی ځکه هم ډیر اهمیت لري چې هیواد کې د کوکنارو کر کروند په نورو کلونو کې ډیر زیات و. افغانستان د نړۍ د کوکنارو 80% برخه تولیدوي. په دغې زیاتره افغان طالبان د غیر قانوني تجارت نه استفاده اخلي او هیواد کې بډې رشوتونه هم سیوا کیږي.
د روس او امریکا پوځي چارواکي د ویډیو کانفرنس د لارې یو بل سره غونډې کوي چې په شام کې د روان پوځي مشن په وخت د یو بل د پوځونو د سلامتیا خیال وساتي. د امریکې د دفاع وزیر ایش کارټر د نهې په ورځ ویلو خبرو اترو کې په مختګ شوی او ډیر زر به یو داسې تړون ته ورسي چې ورسره به په شام کې د امریکې او روس د جنگي جازونو تر منځ د ممکنه حادثو مخنیوی وشي. نوموړي ویلي روس له په شام کې د هوایي حملو په وخت ډیر د مهارت نه کار اخیستل پکار دي چې هوایی ځواکونو ته نقصان ونه رسي. اخوا د روس خارجه وزیر سرګی لاروف ویلي دي امریکې په شام کې د همکارۍ په سر په لوړه کچه په خبرو کې د ګډون نه انکار کړی دی چې تر مخه به د دواړو هیوادونو سفارتي چارواکي د یو بل پایتخت ته ورتلل. په عین حال کې په ملګرو ملتونو کې د شام استازي سټیفن ډی مستورا هلې ځلې کوي چې شام کې د امریکې او روس همکاري جوړه شي. نور تفصیلی اورو در دیورډیو همکار صداقت جاننا.
په شام پرواز کوونکو د خپل هوایی پوز عملو د تحفظ په لړ کې امریکایي او روسی مامورین د شورو یا چهارشنبه په ورځ نورې خبرې اترې کوونکي دي. دغه مذاکرات په د ویډیو کانفرنس په ذریعه کولی شي. د نهه یا سه‌شنبه په ورځ د امریکې د دفاع وزیر ایش کارټر ویل په مذاکراتو کې پرمختګ شوی دی او هغه امید کوي چې زر به په دې لړ کې معاهده لاسلیک شي چې هدف یې په هوا کې د روسي او امریکایي جازونو ترمنځ د ټکر امکان لري کول دي. هم د نهه یا سه‌شنبه په ورځ د روس د دفاع وزارت ویلي امریکې سره معاهدې د پاره تجویزونه امریکایي مامورینو ته لیږلي دي. ایش کارټر ویلي امریکا به شام کې د داعش په هدفونو د هوایي بمبارۍ خپل تګلاره کې څه بدلون نه کوي. هغه په روس غږ وکړو چې شام کې خپل تګلارې نه دی لاس په سر شي ځکه چې دغه په کول دغه تګلاره غلطه او نږدې نظرې ده. او د روس خارجه وزیر سرګی لاورو ویلی شام کې د مربوطی کاروای په اړه مذاکراتو کې امریکې د برخه اخیستلو نه ډډه کړې وه. بلخوا شام د پاره د ملګرو ملتونو استازی سټیفن ډی مستورا په دې کوششونو کې مصروف دی چې شام د مسلې د سیاسي حل د پاره امریکا او روس را یو ځای کړي. په دې لړ کې هغه د نهه یا سه‌شنبه په ورځ ماسکو کې روسی مامورینو سره خبرې اترې کړې دي او ټاکل شوی ده چې د چهارشنبه په ورځ به هغه واشنگټن کې امریکایي مامورینو سره لیده کاته کوي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
خو امریکایي چارواکي وایي چې د روسیې لخوا شام کې د مداخلت واحد مقصد د صدر بشار الاسد کمزوري قوا مرسته کول دي او د دې نه به کومه ګټه ترلاسه نه شي بلکې روسیه به خپل ځان د شام په شخړه کې ښکیل کړي. د شام مخالف سیاست مداران دا ویری هم څرګندوي چې روسیه د غرب هیوادونه دغه جنگ ځپلي هیواد کې د امن په نامه یو پلان ته هڅوي کوم چې به په شام کې روان انقلاب ختم کړي او شام به تقسیم کړي. وایس اف امریکا ته په بیلابیلو مرکو کې د شام یو شمېر مخالفه سیاست مداران ویلي غرب او امریکا ښکاري چې د شام د کړکیچ نه ستړي شوي دي او روسیه به هم د دې نه فایده واخلي او د امن په نوم به بشر الاسد واک ته نور هم دوام ورکړي.
په اسرائیل کې په زرګونو پوځیان هم په هغه ځایونو کې د پولیس ملاتړ کې شامل شوي دي چرته چې د اسرائیل چارواکي کوششونه کوي د فلسطینیانو لخوا د چړو چاکوانو حملې او د ډزو د بریدونو لړۍ ودروي. وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو پارلیمان نن سهار وختي پولیس ته د دې خبرې اجازه ورکړه چې په یروشلم کې هغه ځایونه بند کړي چرته چې د فلسطین وګړي په اسرائیلیانو د ډزو او چړو حمله کوي. د امریکې خارجه وزیر جان کیری د نهه په ورځ ویلي دی به ډیر زر د اسرائیل او فلسطین دورې کوي چې د غلطه قرارې راشي.
او د شروع پر ورځ د امریکې ډیموکراتیک ګوند جمهوري اساسي کاندیدانو په بهرنو چارو خپل لومړی قومي بحث کې په شام کې د امریکې او روس د پوز په حق لا خپل توجه کړی دا 2014 کال جمهوري اساسي کمپین لپاره په بحث کې د امریکې په خوانه د بهرنو چارو وزیر هیلری کلینټن او د ورمونت برنی ساندرز ښکارا او واضحه کاندیدانو. په عراق او افغانستان کې د امریکا د پوز مشاوراتي حیث په توګه موجودیت او رواني جګړې پر سر زیاتره کاندیدانو اندېښنې وښودلې او وی ویل چې امریکایي ځواکونه بهر ته لیږلو نه باید چې ډډه وشي. د دغې ترڅنګ کاندیدانو په امریکې کې په وسلو باندې د کنټرول او اقتصادي پالیسیانو پر سر هم خبرې کړې دي. د امریکا پخوانی بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن شام کې د نو فلای زون په طریقه د شام لاټری روس سره د کومک خبرو کړه چې د روس د مداخلت سره په سیمه کې یو سیاسي حل طرف ته پرمختګ کې دی شي. بیا د ورمونټ سېنټر برنی ساندرز وی د هغه په نیس پوتین به په شام کې د خپل وروستي عملیاتو باندې خپېمانه کیږي. د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
اذر من اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی وریډیو د زمنګا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنی غجاری دا څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل د پاکستان د کرکټ لوبغاړی او د پاکستان د قومي ټیم پخوانی کپتان یونس خان په پاکستان کې په ټیسټ میچ کې د ټولو نه زیاتو رنزونو جوړولو ریکارډ جوړ کړی دی او د جاوید میادات پخوانی ریکارډ مات کړی. ما وجلین نه پنور تفصیله ورستړی مشه ماوش
ډیره مننه بختور شاه. څنګه چې تاسو ویل د پاکستان کرکټ لوبغاړی یونس خان په ټیسټ میچونو کې د ټولو نه زیات رنزونو جوړولو ریکارډ مات کړی دی. یونس خان چې دینه د 3,252 رنزونه جوړ کړی په 102 ټیسټ میچونو کې. دینه مخکې د پاکستان ټیسټ کرکټ ټول نه زیات رنزونه جاوید میادات جوړ کړیو او د په 103 ټیسټ میچونو کې 3,232 رنزونه جوړ کړیو. بیا دا ریکارډ چې دی نو دا تر 2 کال پورې وو. بیا د پاکستان بل کرکټ لوبغاړی انضمام الحق هم دغه ځای ته رسیدلی و خو دا ریکارډ یې مات نه کړی. شدید ډیر نږدې رسیدلی و 3,332 ته دې رسیدلی و په 2 رنزونو پاتې شوی و. جاوید میادات چې دینو هغه ویلې دي چې زه ډیر خوشاله یم چې زما ریکارډ یو داسې لوبغاړی مات کړو چې د ملک لپاره او ټیم لپاره لوبیږي او ډیره ښه لوبه کوي. دلته بدایم چې بختور شاه یونس خان په ټیسټ کرکټ کې 10 سنچریانې هم کړې کوم چې یو ورلد ریکارډ دی. دا اوس پورې نور هیڅ چام نه دی کړې او د دې بل کمال دا دی چې د په سلورم اننګز کې 15 سنچریانې کړې دي. نور یونس خان په باره کې دا چې و دېش کلن دی مردان سره تعلق لري او د چې دا ریکارډ مات کړن دا په انګلند سره روان ټیسټ کې مات کو او کله چې دا ریکارډ ماتو نو په هغه بالي چکا وهلی و.
بالکل یقینا چې د ټولو پاکستان د خلکو د پاره بیا په خصوصي توګه د پښتنو د پاره ډیره د اعزاز خبره ده. نو وړاندې هم د کرکټ نه علاوه په نورو لوبو کې په کرکټ کې د شاهد افریدي کمالات دی او داغه داسې ریکارډونه دي چې هغه تر اوسه پورې نورو لوبغاړو نه مات کړی. نو بل خواته بیا جانگیر خان او جان شیر خان هم دي چې هغه په خپل لوبه کې ډیر لوی لوی
نوم
ګټلی او تر اوسه پورې داغوی ریکارډونه چا نه دي مات کړی. دا به موریدونکو ته بالکل ووایو چې د یونس خان چې کوم دی په ټیسټ کې اوسط رنزونه چې کوم دي هغه د 50.05 یعنی د 50 هغه پار یو چې هغه اوسه پورې سونه ټیسټ میچونه کړی دي په هر یو کې هغه لکه نیمه سینچری یا 50 نه بر سکور کړی دی. ډیره مننه ماوش.
ډیره مننه.
قدرمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی زمنګا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنی غجاری. تاسو په خبرونو کې هم واریدل د پاکستان پنجاب صوبې جنوبی ضلع ډیره غازی خان په تونسا کې د مسلم لیگ نون د قومي سملې غړي سردار محمد امجد کوسا په دفتر کې ځانمرګي بریت کې وو کسان وجل شوی او ګڼ شمیر پکې نور جوبل دی. د طالبانو نه جدا شوی ډله چې جماعت الاحرار نومیږي او د دایس تر تړاو لري د دغه مشر حافظ سید خان مطبوعاتو ته ویلي دي چې دغه حمله دوی کړی ده او دای په شمالي وزیرستان کې د روان فوزی عملیات ضربیاز په خبرګون کې کړی ده او غاخه کړی چې دغه سنور حمله به هم تر سره کوي. په دې باندې زمونږ همکار نصیر احمد کاکړ په اسلام آباد کې رډیو رډیو خبريال اورنګزیب خان سره مرکه کړې ده. تاسو دغه تفصیل ته پام راګرځو.
دا نن یو ځن وژن کې 14 شوه دا چې اته کسان پکې مرشوي دي دا پنجاب جنوبي خر ډیر غازی خان کې تونس شریف نومې علاقه کې شوه دا او په کوم ځای کې شوه دا زې چې کم دي دا واکمن مسلم لیگ دا قومي سمله غړي دي سردار احمد فاروق خوسا آی په ځای کې شوه دا او دلته یو غونډه روانه وه چې کوم بلدیاتي انتخابات کیږي آی په حق لکی غونډه روانه وه او په دې کې ځن وژن کې برتون کې سره اته کسان وژل شوی دي دا پولیسو دا وینا ده چې دا هم ځان وژن کې 14 وه دین وړاند هم په دې سیمه کې ډېر غازی خان کې درې واري دغه شن 14 یا دغه شن پیښ شوې دي. تاسو ته معلومه ده چې دا سیمه چې دی د پنجاب جنوبي سیمه دلته د الیتشی چې شیعه مسلمانان دي د هیڅ مرو زیاته ده. نو وړاند هم په ډېر غازی خان کې یو ځل په شیعه مسلمانان بریج شوی او دغه شن د اف سی او چک پوسټ په هبریج شوی او په دې حکومت کې یو د واکمن مسلم لیگ اوس چې واکمن مسلم لیگ د یو مرکزی مشر دا هی په کور باندې هم دا بریج شوی
او نزیب خان دا راته وایي چې د پنجاب په کمو کمو سیمو کې تندراو چې کم تنظیمونه دي هغه موجود دي
کاکر صاحب تر اوسه پورې خدای ویل کېدل چې د پنجاب کوم جنوبی برخې دي هغه کوم لوی خارونه دي لکه بکر دی ڈی جی خان دی بهاولپور دی لیا دا جنگ دی چنور دی تر اوسه پورې خدای ویل کېدل چې دلته کوم تندرا تنظیمونه دي دا فعال دي او د پاکستان کورونو چارو وزیر په خپل خولې باندې دا ویلی وو چې پنجاب کې 95 داسې تنظیمونه دي چې د کلدم ګرځولې دي خو تیر ورځ کې موږ وکړو چې د پنجاب چې کوم شمالي برخې دي خصوصا چې کوم اټک خار او هغه تاسو ته معلومه ده چې تیر ورځ کې د پنجاب کورونو وزیر شجاع خانزاد باندې هم دغه شان یو بریج شوی او شاهي په خپل ژوند هم بیل لیو. نو اوس موجوده حالت ده چې پنجاب جنوبی برخه نه د تندرا و تنظیمونه چې کوم دي د پنجاب هغه برخه چې د فیصل آباد لاهور ګوجرواله خر چې د پنجاب منځنی برخه دي د هټ پورې فعال شوی دي او دا هغه وخت مونږ تخکاری کله چې پاکستان کې انتخابي هلې ځلې شروع شي نو د دې تنظیمونو وجود هم په دې لوی خارونو کې ښکاره کېدل شروع شي
او دا کم تنظیمونه دي چې په دغه سیمو کې فعالیتونه لري
کاګر سی بدلته یو شمیر تنظیمونه دي څنګه چې ما وړاندې خبرو کړ چې 95 خو حکومت خپل منی خو د دې تر څنګ دلته تاسو ته معلومه یي چې لشکری جنگي هم وجود لري سپای محمد دی جماعت الفرقه دی حرکت المجاهدین دی اخوان المجاهدین دی او دغه شان ځینې تنظیمونه دا هم دي چې هغه مخکې مرکزونه کراچي کې وو خو دلته هم په جنوبي پنجاب کې داهي رابطې بوي لکه الرشید ټرست شو الاختر ټرست شو چې امریکا په هم بندیزونه لګولې دي او د سره سره کاکر صاحب تاسو ته بیا دي چې په دې جنوبي پنجاب کې په تیر حکومت کې هم په اکتوبر کال 2003 کې یو د قومي سمله غړی او رشید اکبر نوانی دا هی په ډیر باندې هم د غشنجو ځنوجون کې بریج شو چې شلو کسان پکې مړ شوی وو. نو موږ دا نشو ویلې چې د پنجاب جنوبي برخې چې کم دي هدا تنظیمونه مکمل صفه کړی شوی دی.
ډیر مننه اورنګزیب خان او د ځان خیال ساتئ.
ډیر مننه کاکر صاحب.
درمن اوریدونکو دا اورنګزیب خان او چې اسلام آباد نه دغه تفصیلات په تون ساکه چې کوم ځان مرګي حمله شوی دا غي تفصیلات راکول تاسو بوزو باړې ته چرته چې امنیتی مامورینو د برقم برخیل قام ته خبرداري ورکړی چې خپل هغه وګړي کم چې د دوی په خوله افغانستان ته د جګړو د پارزي وای چې دغه وسلوال دی حکومت ته حواله کړي او 28 اکتوبر مولت ولور کړی کده دغه پورې دغه کسان حکومت ته حواله نه کړل نو د دوی کورونه بورانوي. تفصیل اورو د ډیو رډیو خبريال ابراهیم شنواری نه.
د باړې برکمبرخیل تکي مرکز کې د ځایي قومي مشرانو سره شوی و غونډه کې د محسوس سکاوټس کمانډانټ ایوب سکر د کمبرخیل په مشرانو په ډاګه کړه چې د دوی د کام سره تعلق لرونکي ځینې پخوانی مشکوک ورانکاری افغانستان ته تللي او دغه تل د داعش په شمول نورو توندره وډلو سره تړاو پیدا کړی. کمانډانټ ایوب سکر د کمبرخیل کام مشرانو غوښتنه وکړه چې دوی دغه واړه مطلوبه کسان تر 28 اکتوبر د افغانستان نه واپس راوغواړي او حکومت ته دې پر رضاکارانه توګه وسپاري. قومي مشران خبر کړی شول چې که دوی دغه کار په خپله خوښۍ وکړو نو د سپارل شو کسانو سره به نرمي وکړی شي خو ورسره په څنګ کې ورلګوا خوم ورکړو چې که تر 28 اکتوبر دغه غوښتنه ترسره نه شوه نو د هغه کسانو څوک چې د حکومت په وینا افغانستان ته اوړېدلي د دوی د کورنیو کسان به نیولی شي او ورسره به د دوی کورونه هم ړنګولی شي. دا چې ځایي مشرانو د حکومت دغه غوښتنې او ګواښ ته په څو نظر ګوري د دغه په حق له د برکمبرخیل یو مشر ډیور اډیور ته خپل غبرګون په داسې بکټوکو کې بیان کړو.
نه نه ورانه او
دغه مشر په ډاګه کړه چې دوی له مطلوبه کسانو نمونه کوم لیست نه دی ورکړی شوی. البته امنیتي مامورونو دوی خبر کړي چې دغه کسانو پوره قوایف هغوی سره موجود دي. حکومت د دغه نه وړاندې د باړې سپا کام او د جمرودکو کې خیل کام نه هم په اجتماعي توګه د 250 مطلوبه کسانو حکومت ته د سپارلو غوښتنه کړې وه. په کومو کې چې ځینې کسان په خپله خوښۍ ځایي انتظامیې ته تسلیم شوي. د برکمبرخیل مشرانو او د امنیتی مامورونو ترمنځ شوې د غونډې نه فقط څو ورځې وړاندې په دغه علاقه کې د جنکو یو سکول هم په بمی برید سره په نخښه کړای شو. او په تیرو شپږو وو کالونو کې دا اورنې زلبو چې د برکمبرخیل په علاقه کې کوم سکول په نخښه کړای شو. د دغه تازه پیښې پړه د باډې سره تعلق لرونکي غیر قانوني وسلواله تنظیم لخر اسلام په خپل سر اخیشتي. او دغه پیښې نه پس امنیتی عسکرو سیمې ته د ترونکو او راتلونکو کسانو څارنه نور هم سخته کړي. دا مهال د برکمبرخیل علاقې ته فقط د ورځې په وخت کې تګ راتګ اجازه ورکولای شي او د ماخام شپږونو ته سهار شپږو بجو پورې دغلته ورغلی لوی سړک تړلی شوی. د کومې چې ځایي مشرانو د امنیتي مامورونو د خلاصولو غوښتنه وکړه. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیو رادیو، خیبر ایجنسی.
دا وایس آف امریکا جبر ریډیو دی. اوس هم د خیبر پختونخوا صوبې اعلی وزیر پرویز خټک په مردان کې د یو نوی جیل پرانسته کړې ده چېرته چې خطرناکه جرمونو کې بند قیدیان به انتقال کیږي. د دغې ترڅنګ های پروفایل یا سخت مطلوبه ترهګر به هم دغه جیل ته راوستل کیږي چېرته چې نږدې 18 میلیونه روپۍ د لګښت سره دغه نوی جیل جوړ کړی شوی دی. نور تفصیل لري ریاض حسین په خپل رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا حکومت اعلان کړی دی چې د صوبې دننه څومره هم خطرناک قیدیان دي هغه د مردان ضلع د صوبې د ټولو ناغټه قیدخانه های سکیورټی پریزن ته منتقل کړي. او دا خبره هم یقیني کړي چې د صوبې دننه په ټولو جیلونو کې د جرمونو مخه ونیسي. دا خبره د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک په مردان ضلع کې د صوبې د غټې قیدخانې یا های سکیورټی جیل د افتتاح په موقع کړې ده. خبریالانو سره د خبرو په مهال د صوبې اعلی وزیر زیاته کړه چې د جیل دننه د خودکار نظام په ذریعه دا خبره هم یقیني کړی شوی دا چې په جیل کې دننه د بند کړی شوی سیزونو د استعمال مخه هم اوتړل شي.
وو جیل جو ہے وہ ہم شفٹ کریں انشاء اللہ ہفتے 10 دن کا شفٹ ہو جائے گا. اے ہائی سیکیورٹی جیل ایک ہی ہوگا ہمارے صوبے میں. اب ایک ہی جیل میں وہ سارے آ سکتے ہیں پھر مسئلہ ختم ہو جائے گا باقی نارمل جیلز ہو جائیں گے.
ڈی وائی چې په مردان ضلع کې پخوانی جیل با روانه اونۍ دی جیل ته منتقل شي او هغه ټول قیدیان او په صوبه کې هغه ټول قیدیان چې په خطرناک جرمونو کې ککړ دي هغه ټول په دې قیدخانه کې دراتلو گنجائش موجود دی. او د مردان ضلع دغه قیدخانه نا یوازینی جیل دی چې په صوبه کې جوړ کړی شوی دی. په دې های سکیورټی جیل کې په خصوصي توګه د قیدیانو او سرکاري کارکونکو د بچاو د لپاره ګامونه پورته کړی شوی دی. او د دې په جوړېدو باندې څه د پاسه 18 میلیونه روپۍ لګښت راغلی دی. او دوی زیاته کړه چې په صوبه کې دننه په هر قسمه جرمونو کې ککړ ملزمانو ته سزاګانې ورکړي. څېړنې وایي چې په کال 2009 کې په خیبر پښتونخوا مردان ضلع کې د صوبې د ټولو ناغټ په دې جیل باندې کار شروع کړی شوی وو او په شپږ کال کې دغه جیل سرته ورسېدو. د څېړنو مطابق په 322 کناله رغبه باندې جوړ کړی شوی دغه جیل کې په خصوصي توګه په ترهګرۍ کې ککړ د 250 قیدیانو د لپاره گنجائش اخودې شوې دي چې هم د جیل دننه جوړ کړی شوی خصوصي د عدالتونو د نظام په ذریعه هغه ته سزاګانې ورکړي. په جیل کې دننه په مجموعي توګه 2200 قیدیانو گنجائش موجود دي چې پکې د خزو او ماشومانو قیدیانو د لپاره هم خصوصي ګامونه پورته کړی شوی دي. په دې حق له د خیبر پښتونخوا اډیشنل د داخله چارو سکتر سراج احمد ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وای چې هم د جیل دننه په ترهګری کې ککړ خطرناک قیدیانو د پاره مکمل انتظام سرته رسوري شوې دي.
هارد کور ملټنس کې لیے اور اس میں گنجائش ہوگی 250 قیدیوں کی. ان کے لیے عدالت بھی یہاں پہ اسٹیبلش ہے تاکہ ان کی ٹرائل بھی یہاں پہ 2 کورٹس اینٹی ٹیر کورٹس آر اسٹیبلش ان دس جیل. کا مطلب یہ ہے کہ ان کو مطلب ہے کہ سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے ان کا ٹرائل جو ہے نا یہاں پہ کیا جا سکے.
سیڑنی وائی چی دوڑان دینا پا خیبر پختونخوا کی پا ٹولو جیلونو کی دا قیدیانو دا زیادوالی پا وجہ باندے مشکلات مخترازی چی پا کی دا خپل گنجائش نا پا دو چندہ او سلور چندہ قیدیان جن کوی پا خیبر پختونخوا کی پا کال 2012 کی پا جنوبی سیما بنو او ڈیرس مل خان کی دا وصلوالو لطر پا جیلونا هم مات شوی و چی پا کی وصلوالو خپل ملگری خوشی کری و خود کال 2014 دا قامی سیکیورٹی پالیسی دلان دے پا مردان ضلع کی دغه جوړ کړی شوی نوی جیل تا خصوصی توجہ ورکړی شوی دا. ریاض حسین، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، مردان.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس آف امریکا ډیو ریډیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو زیدې
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
قدرمنو اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. د پیپلز پارټۍ ویان سینیټر فرحت الله بابر ډیو ریډیو سره مرکه کې ویلي، د قبایلي علاقو د خلکو د حقونو خوندي کولو لپاره دوی په اسمبلی کې بل وړاندې کړی، خو په کار ده چې موجوده حکومت دغه بل په قانون کې منظور کړي. نوموړي ویلي دي چې په کار ده چې د پاکستان د نورو برخو په شان قبایلي علاقو ته هم د سپریم کورټ او د های کورټ اختیارات وغځیږي، چېرته چې د کال 1913 راهسې تور قانون یا د اف سی آر چې کوم قانون دی هغه عملی دی. تفصیلات اورو د ارشد حسین نه په دغه مرکه کې چې د سینیټر فرحت الله بابر سره کړی ده.
پاکستان پیپلز پارٹی کو ہمیشہ دا قبائلی علاقوں ترقی دا پارا اور داغی دا خلق کو دا بنیادی حقوق دا پارا یو لوی جنگ کرے دے. اس منگا دے وقت کے زمون مخ کے دا مسئلہ دا چھ دا قبائلی علاقوں خلق ہوتا دا اغوی بنیادی حقوق ور کبرو دا پارا رنبنے کار دا پکار دے چھ دا پاکستان سپریم کورٹ او ہائی کورٹ دا اغوی دائر اختیار دے دا فاٹا علاقوں تا ایکسٹینڈ کرش. دی وقت کی اگے کی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ مداخلت نشی قبل آئین مطابق فاٹا دا پاکستان حصہ دا او دا سپریم کورٹ پاکستان سے کم دے اگر دا پاکستان پر دغا علاقہ کی مداخلت نشی قبل دا ممکن تضاد کاری نو پاکستان پیپلز پارٹی یو بل آئینی ترمیمی بل اچولے دے پر سینٹ کے اور دا سینٹ کے بیٹھے اگر منظور ہو اور اگر اسرالو سینٹ تھا تو زمونگ دا پارٹی مشر آصف علی زرداری سے وزیر اعظم خط لے کرو چدا بل راغلے دے دا ستاسو دا کمک نہ بغیر نشی کے دے دے پارا تو ہم پدے کے شامل شو دا پاس کرو یوخ منگ دا کرو دویم دا دا پیشن پیپلز پارٹی دا غواری چیز قبائلی علاقے خلق چکم دے اہوئی تدی پخبل ڈیولپمنٹ کاروں کے اور پخبل ایڈمنسٹریشن کی داہوئی آواز ہوئی نتاسو پر ٹول ملک کی خدا بنیادی دے لوکل باڈیز اور دا لوکل گورنمنٹ خبریں کوئی نو ولی نے پفاٹا کیوں لوکل گورنمنٹ جوڑ کے کہنا التا کیوں ایجنسی کونسل پکار دی کنا تاکہ التا کی منتخب خلق چکم دے تخبل قومی ذمہ داری واخلی وغیبہ اونرشپ والی سی اونرشپ والی نو دغه ټول جنگ ان ملٹنسی خلاف چکم دے کیم دے اعتماد دوشی نو مونږه دی باندې کار کو
جما دوی مفختن دار جی چې په دې رستور د کې بحث را پورته شو چې د فاټا کی پی کی کې شامل شي کاغله دې کونسل یو سټیټس ور کړی شي
دا تاسو ډیر ښه سوال دی دا یو ډیر زړه مطالبه ده باز خلک وای فاټا دې سودی سره شامل شي باز خلک کوئی نہ فاٹا نخبل صبح جوڑا کئی بعض خلق وہی چھ نہ ہم داد ہم دغا سی بھی مزید اختیارات اور تور یو ڈیرا اہم مسئلہ دا دی باندھی دا پاکستان کے درنا دا سیاسی پارٹیاں تا دا حق نرس چاہ دے فیصلہ ہو کی دا فیصلہ بس ہو گئی دا دا فاٹا خلق میں دا فیصلہ گئی کہ پاکستان پیپلز پارٹی پہ اسلام آباد کی کی نہیں اور دا فیصلہ ہو کی دا ٹھیک نہ دا کہ مسلم لیگ نواز پہ اسلام آباد کی نہیں دا فیصلہ ہو کی دا ٹھیک نہ دا نمنگ دا وایو کہ آؤ دا دا فاٹا آئینی حیثیت سے دے دا خو ڈیٹرمنٹ کول پکار دی لیکن دا بس سنگا کوئی منگ دا وایو چې دا تاسو د فاٹا عوامو نه تپوسو کوي او هغه بس سنگا کوئی تپوس دا ریفرنڈم پذیره کی دی شی او دا غی گنجائش پا آئین کی شتا دے
درانو سے بابر سے دیو ریڈیو سر دا خبرو کلو منع
نایی دا وائس اف امریکا دیو ریڈیو دا
We'll be right back.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے تنو وریدن کو ڈیو ریڈیو تے واری بیا بخیر راغلی زمگا خبرونه لا هم دوام لري یا واری بیا ستاسو پام راغزو مهم خبرونو سر ټکو تا
پاکستان په امنیتی توګه مضبوط صوبې پنجاب کې د مسلم لیگ ډلې د قومي اسمبلی د غړي په یو دفتر کې بمی حمله کې نږدې اووه کسان وژل شوي. پاکستان کې ویتون لارې ډلې جماعت الاحرار د حملې پړه منلې. د اسمبلی غړی امجد کوسا وایي
ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د کوکنارو پیداوار کې د 30% پورې کمی راغلی. ملګرو ملتونو یو چارواکی وایلی سخ کال 300 ټنه اپین تولید شوی.
We have 3,300 tons of opium production this year as compared to 6,400 tons last year.
د امریکای او روس دفاعي مامورین په شام کې د هوایي عملیاتو په خوندي کولو خبرې اترې کوي او هیله ده چې ډیر زر یوې لوزنامې ته ورسي.
او سموري خبرونه د تفصیل سره
پاکستان د پنجاب صوبې جنوبی ضلع ډیرا غازی خان په تونسا کې د واکمن ګوند مسلم لیگ د قومي اسمبلی د غړي سردار امجد فاروق کوسا په دفتر د یو ځانمرګي برید په نتیجه کې لږ تر لږه اووه کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي دي. د چاودنې په وخت د قومي اسمبلی غړی امجد کوسا په خپله ډیره کې موجود نه و. راپورونه وایي وژل شوو کسانو کې د واکمن ګوند مسلم لیگ نون یو ځایي مشر اختر تنګوانی هم شامل دی. د پاکستان د سرکاري ټلویزیون تر مخه د چاودنې نه وروسته سردار امجد فاروق کوسا ویلي دي چې د چاودنې نه وړاندې د تا کم قسمه دړکې نوې ورکړې شوې. د پیښې پړه د طالبانو یوې ډلې جماعت الاحرار په خپل سر اخیستې ده. د دغې ډلې مشر حافظ سعید خان د نامعلومه ځای نه مطبوعاتو ته ویلي دغه حملې دوی په شمالي وزیرستان کې د روان پوځي عملیاتو ضربیات په غبرګون کې کړي دي او دوی به په پنجاب کې نورې حملې هم کوي.
د پاکستان کرکټ ټیم پخوانی کپتان او تکړه لوبغاړي یونس خان په ټیسټ کرکټ کې د پاکستان لخوا تر ټولو زیات رنزونه جوړولو ریکارډ په خپل نوم کړی دی. له دې نه وړاندې دغه ریکارډ د جاوید میادات سره و. د پاکستان خیبر پختونخوا صوبې مردان سیمې سره تعلق لرونکي 38 کلن یونس خان د نهې په ورځ په ابو زوبه کې د انګلند خلاف روان ټیسټ میچ په لومړي اننګز کې په چکی لګولو سره د جاوید میادات هغه ریکارډ مات کړ کوم چې پاکستان پخوانی تکړه لوبغاړي میاداد په پخوانی میچونو کې جوړ کړو.
په باړه کې امنیتي مامورینو د بر قمبرخیل قام ته خبرداري ورکړې. خپل هغه وګړي دي حکومت ته حواله کړي څوک چې افغانستان ته جګړو لزی. د محسود سکاوټس کمانډنټ د قمبرخیل مشرانو سره د غونډې په وخت باندې هغه ته د 28 اکتوبر پورې مولت ورکړې کړه دغه کسان حواله نکړي نو د دوی کورونه بورانوي او د وسلوالو خپل خپلوان به هم نیسی.
د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او د جرمونو پر ضد تنظیم یو این او ډی سی وای په افغانستان کې سږنی کال د کوکنارو تولید او کار کروند 30% کم شوی. د شروع پر ورځ خبریالانو سره خبرو کې انډری اوستیان چې د ملګرو ملتونو د مخدره موادو پر ضد مشن ځای نماینده دی ویلي د کوکنارو په کر کرنې کې دغه کمی د افغان پالیسي جوړونکو د پالیسي عملي کوونکو ایجنسیانو ترمنځ د ښه همکارۍ په نتیجه کې رامخته شوی. افغانستان د نړۍ د کوکنارو 80% برخه جوړوي. په دغه کې زیاتره افغان طالبان د دغه نه غیر قانوني تجارت نه استفاده واخلی او هیواد کې بډی رشوتونه هم سیوا کیږي.
د روس او امریکا پوځي چارواکي د ویډیو کانفرنس د لارې یو بل سره غونډه کوي چې په شام کې د روان پوځي مشن په وخت د یو بل د پوځونو د سلامتیا خیال وساتي. د امریکای د دفاع وزیر ایش کارټر د نهې په ورځ ویلي خبرو اترو کې په مخ تک شوې ده او ډیر زر به یو داسې تړون ته ورسي چې ورسره به په شام کې د امریکای او روس د جنگي جازونو ترمنځ د ممکنه حادثو مخه ونیول شي. نوموړي ویلي روس له په شام کې د هوایي حملو په وخت ډیر د مهارت نه کار اخیستل پکار دي.
امریکایي چارواکي وایي چې د روسیې لخوا شام کې مداخلت واحد مقصد د صدر بشار الاسد کمزوري قوا مرسته کول دي او د دې نه به کومه ګټه ترلاسه نشي بلکې روسیه به خپل ځان د شام په شخړه کې ښکېل کړي. د شام مخالفه سیاست مداران دا ویری هم څرګندوي چې روسیه د غرب هیوادونه دغه جنگ ځپلي هیواد کې د امن په نوم یو پلان تحت سوي کوم چې به په شام کې روان انقلاب ختم کړي او شام به تقسیم کړي.
په اسرائیل کې په زرګونو پوځیان هم په غزایونو کې د پولیس ملاتړ کې شامل شوي دي، چرته چې د اسرائیل چارواکي کوششونه کوي د فلسطینیانو لخوا د چړو چاکوانو حمله او د ډزو د بریدونو لړۍ ودروي.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل. وایس اف امریکا د وی ریډیو د قدر منوریدونکو د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز د زمګ خبرونه ته غوږی او په امریکا کې د 2018 کال جمهوریتي کمپین چې د تاغې کې د ډیموکراټک ګوند بحث شوې دي چې کوم کاندیدانو هغه کې کوم کاندیدان زیات ښکار واضح وو په هغه باندې خبرې کولو لپاره راغلي د افتخار حسین سټوډیوز ته. نو د دوی سره به په دغه حق لا خبرې وکړو. جی افتخار، چې کوم ډیموکراټک ګوند ډیبیټ پرون
دا بیګا د شپې شوی دی په لاس ویګاس کې، او دا اوس هم د موږ په سینن باندې د دې هغه زړې چې کومې خبرې دی بیګانه ټول خی کاندیدان هیلری کلینټن په دې کې تر ټولو مخ کې، یعنی د نظر پښتون په بنیاد ګڼل کیږي. په دې کې 15 دا د ډیموکرات ګوند د دینه مخ کې چې دی هغه د ریپبلیکن شو ډیبیټ یا بحث د پارټي خپلو کاندیدانو ترمنځ د امریکا د سیاست یو غټه برخه ده. د دینه پس چې دی بیا دو سیزونه مهم چې دی هغه کاکسز وی او پرایمریز وی اپ فوروري کې کیږي. خو راځو دیتا هیلری کلینټن، برنی سانډرز، لینکن چفه او مارتن اومیلی جنبوب دا 15 کاندیدانو دا وخت چې په لاس ویګس کې بیګا د شپې په امریکا کې ځای وخت مطابق دوی چې دی خپل په مختلفو ایشوز مسلو باندې هغه کڼړیوالې دي د خارجه پالیسي او په کور دننه کمی ډومېسټیک یعنی دلته پیخي مسلې دي په هغه خبرې کړي. مثال په توګه سیریا شام تر ټولو غټه دا وخت دي د خارجه پالیسي یو مسله ګڼل کیږي. په دې باندې دوی سره رائے وا، او د دینه پرسته چې بیا موږ وګورو په کورنۍ مسلو کې صحت څه دي او د دې تر څنګه وایلنس دلته چې کم تشدد کیږي. اکثره په ریپورتونو کې به د ډیوا رادیو ندوی او ریدلی وی زمنګ اوریدونکو چیرې مختلف زینو کې په سینما کې په سکول کې او سړی وی ټوپک را واخلی شپږ اته لسیا هر څومره تنان چې دی هغه وژني. دا یو مسله ده. نو د دې مسلې جرړه سده د پدې باندې وس رائے لري. زو اول خارجه پالیسی ته هیلری کلینټن چې دا په شام باندې سوال دا وی چې نه غواړي چې روسیا په شام کې پریږدي او دغلته دا کړکیچ لګیا دي نور هم سیوا کیږي، او د امریکای د انوالمنت خبره کوي، یعنی په دغه کړکیچ کې د حل راوستلو لپاره امریکا بوخت کیدل دا ضروری ګڼي. سوې
I think it's important too that the United States make it very clear to Putin that it's not acceptable for him to be in Syria creating more chaos, bombing people on behalf of Assad.
دا وای چې باید پیوتن ته دا ویلی شي هغه دې په شام کې نورې ګوتې نه وخی نه بوخت کیږي، او دغلته حالات اسم خراب دي او دې باندې نورې مسلې هم جوړی کی، یعنی د دې دریض واضحه ده چې په شام کې به دا څه قسمه پالیسی اختیاری. برنی سانډرز کم چې په دې پسې په دویم نمبر زیات مقبوله کاندید دا وخت ګڼل کیږي هغه په سیریا باندې سوی هغه بیخي مختلف ده.
And I will do everything that I can to make sure that the United States does not get involved in another quagmire like we did in Iraq, the worst foreign policy.
وی چې زسه کومه کله صدر جوړ شمانو هغه بدای چې بالکل هم منګه په شام کې په دغه کړکیچ کې نور ځان خکیل نکو، مونږ به تینا بار پاتې کیګو. او د دې مثال دا ورکه چې په عراق کې مونږه مجګړه کړې و هغه چې کوم مشکلات پیدا کړ. په دې کې بیا لینکن چیفه دی د هیلری کلینټن د عراق د جنگ حق کې چې کوم ووټ ورکړو کله چې دا په خپل باندې سینیټر و، نو د هغه په بنیادی په دې باندې سختی نیوکه وکړلې. مونږ د لینکن غږ تاسو ته وړاندې کوو. ښه، د مارټن تزو تاسو ته بوې ما چې او بخې د میریلند په خوانی گورنر چې دی په شام باندې چې کله خبرې کولې د هغه سره دریزو تاسو ته وړاندې کوو.
I would not be so quick to pull for a military tool. I believe that a no-fly zone in Syria at this time, actually secretary would be in the
state. خپل باندې په شام پالیسي په حق له کومه تادی نه کومه په دې باندې بم سوچ کوو چې را مونږ به سرنګ استراتیجی د پاورز مداخلت په دې ټولو باندې خو تادی نه وکړ نه خلو او دا وایي چې نو فلای زون هم په دغه سیمه کې شته دا وخت سفری د هیلری کلینټن د دغه تجویز یا وړاندیز چې د مخالفت کوي جنب په دې حق لباندې سوی سیریا یعنی شام او په عراق کې دغه جګړې او د امریکا خارجه تګلارې به سوی کې چې صدر جوړ شه دا یو بل کاندید دی د تعلق ته ورجینیا سره دی په خپل سېنیټر پاتې شوی دی او فوج کې هم پاتې شوی دی دې سوی
But if you want a place where we need to be in terms of our national strategy of focus the greatest strategic threat that we have right now is resolving our relationship with China
که او کتلی شي نو د دل لپاره تر ټولو ستره مسله په خارجه تګلارې کې خارجه پالیسي کې هغه شام عراق داعش دا نه بلکې دی وی چې وګدې مودې ستراتیژي چې کله جوړیږي نو تر ټولو غټ هدف د دې باید چې د چین سره خپل مسلې حل شي یعنی د دې یو بل نظر دی د دغه هر سنه اوس راځو په کورونو مسلو کې اسې خو ډیر مختلف سیزونه دی ماته ستوي چې هغه کې ایجوکیشن یعنی تعلیم باندې صحت باندې خو ګن وایلنس بیا دغه مخخ کې چې دا تر ټولو دا وخت یو غټه مسله ګڼل کیږي په دې باندې دواړه مختلف رائے لري نو هیلری کلینټن په سویل دي
that he was going to give immunity to the only industry in America everybody else has to be accountable but not the gun manufacturers and we need to stand up and say enough of that
Hillary Clinton په برني سانډرز کم چې مخالفه کاندید دی هم په دې بحث کې مخامخ وته ولاړ ده نو وایي چې د دغه خلکو ته تحفظ ورکول غواړي کوم خلکو ته کم چې ګن یعنی د ټوپکو جوړولو صنعت په امریکا کې دلته په دې باندې ډیر زیات نیوکی کیږي چې دوی لابیز لري دوی چې د خلک لري په کانګرس کې او دا قانون زکه د دوی خلاف نه پاس کیږي چې په دې باندې کنټرول راشي خو برني سانډرز بیا په دې جواب کې سوای دا وی غږ درته وړاندې
کوم ا رورل سټیټ وات آی کین ټیل سیکرټری کلینټن دټ اول د شاوټینګ ان د ورلد از ناټ ګونا ډو وات
برني سانډرز وی چې زه په خپل دی کلیوال سټیټ نه هغه ایالت ناراضمه ورمونټ چې کوم کلیوال ګڼل کیږي زه خپل مخالفه سیاسي کاندید هیلری کلینټن ته وایم چې دا چغې چغاري او دا دومره شور جوړول چې دی دا به د ټوپک باندې د کنټرول په امریکا کې په وسلې باندې د کنټرول دغه مسله حل نکړي دا د جواب زه تاسو ته لږ نور تفصیل در کوم چې هیلری کلینټن دا وخت په پولز یعنی نظر پښتنو کې تر ټولو وړاندې ګڼل کیږي د دې عمومي دریز دا چې دا به په دې نظام کې موجوده نظام کې بهتري راولي کم چې د ډیموکراټو حکومت ته برني سانډرز کم چې په دې پسې په دویم نمبر دی د ډیموکراټو په دغه ځخل کې کاندیدای لپاره صدارتي کاندیدای لپاره د په نظام کې بدلون نه بلکې دی وی چې دی به د سره چې دی نو دا هر څه بدلی دی په خپل ځان ته یو ډیموکراټک سوشلیست وی کم چې د حکومت نه دغه پیسې زیات راخلی او دی وی چې میډل کلاس میانه طبقه چې دا به زیاتی او په هیلری کلینټن باندې زیاتره نیوکه ده چې وینو هغه د کیپټالیست وی کیپټالیست څوک دی دا هغه خلک ته چې کاروبارونه مالدار طبقه خو د دې بنیادی نظام د دې بنیادی نقطه چې کم ده دا نو هغه دا چې د هڅو په بنیاد یو سړی چې څومره دولت ګټي نو ګټلی شي نو دغه په دې باندې چې کمی نیوکه وی زیاتره بدا کېدلې په دې دا هم نیوکیږي چې دا وال سټریټ ته زیاته نږدې پاتې شوی دا کم چې د دې ځای د ماشین نظام یو علامت ته خو دا وی چې دای خپل اثر رسوخ ته د لپاره استعمال کړی دی چې خلکو ته ګټه ورسی تاسو ته وایي چې د دې نفس چې بیا کوم غټه یو په سیاسي میدان کې په امریکا کې د صدارتي کاندیدانو په دې ځغل کې چې د غټه خبره به کاکسز وی په فروری اولنۍ نیټه کېږي او پرایمریز بیا په اته ورځې پس ته دینه کېږي دا د امریکا چې کوم صدارتي کاندیدان وی او دا ځغل وی نو دا تقریبا یو نیم کال دا سیاسي پروسه روانه دا سینا چې بس په یو میاشت کې سرنګ به مونږ وګورو پاکستان یا نور ملکونو کې چې بس هر څه فیصله وشي دلته بحث کیږي او ته وړې کچې نه شه ده د خوخې نه خوخې خبرې شروع شي او بیا زی په غټه کچه باندې هغه تن چې ځان اوخی چې آیا دې کولی شي د امریکا صدر شي او کنه نو هغه ته بیا خلک دوه کاندیدان را مېست شي د ډیموکراټونو او د ریپابلیکنز
یو سو ساس کی درو ژوند لپاره څومره قیمتي دي
اے خدایا عقل را اے خدایا پوهارا
هر اتوار یا یک شنبه پس پرده د پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجې
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاو کام 10 بجې
وړاندې کوم کای
محمد مونی
لیکوم کای
نور البشر نوی
داد د ژوند
وایس اف امریکا دی وریډیو دی د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او د جرمونو پر ضد تنظیم یو ان او ڈی سی وای په افغانستان کې سګانی کال د کوکنارو تولید او کار کروند 80% راغکته شوې دي. د شورو پر وځ د دغه ادارې یو ځای نماینده وی چې د دغه کمی د افغان پالیسی جوړونکو او د پالیسی عملی کونکو ایجنسیانو ترمنځ د ښه همکارۍ په نتیجه کې راغکته شوې دي. نور تفصیل لري محوش جلیل په خپل رپورت کې.
نن په کابل کې خبريالانو سره خبرې کول په وخت د ملګرو ملتونو د مخدره موادو د مخنیوي میشن ځای نماینده آندری اویتیسین ویل دي چې د افیمو پیداوار کې دومره ډیر کمی وجه د افغان پالیسی جوړونکو او قانون پر ځای کونکو ایجنسو ترمنځ ښه همکاري ده. خغلی آندری زیاته کړی چې په افغانستان کې کلونو راهسه د افیمو ډیر زیات پیداوار رستو ډومبی ځل دا کمی لیدل شوی دی.
The potential production of opium has reduced significantly by 48%. We have 3,300 tons of opium production this year.
د اپیوم په پیداوار کې 80% کمی راغلی دی. تیر کال شپږ زره سلور سو ټنه افیم پیدا شوی وو، ولې سخت کال د افیم پیداوار 3,300 ټنه دی.
ښاغلی اویتیسین خبریالانو ته وویل چې کال 2015 کې په ګرد هیواد کې د افیمو په کر کې 19% کمی لیدل شوی دی، خو په شمالي برخه کې د خراب امنیتي حالاتو له وجې د دې کر کې زیاتوالی شوی دی. د سروې تر مخه په هلمند ولایت کې 14% کمی لیدل شوی، کوم چې د افیمو تر ټولو زیات پیدا کوونکی سویلي ولایت وو. خو د ښه خبر باوجود ښاغلی اویتیسین وایي چې په افغانستان کې د مخدره موادو مسله یوه غټه مسله ده، او د دې مخنیوي کولو کې کامیابی صرف هغه صورت کې برقرار پاتې کیدی شي کله چې حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ همکاري کې زیاتوالی راشي. ښاغلی اویتیسین وایي
Let us be no doubt the challenges to tackling cultivation in Afghanistan and its related security
پدې کې هیڅ شک نشته چې په افغانستان کې د دې پیداوار مخنیوي کولو او د سره تړلې د امنیت او پرمختګ اغیز ډیر مهم دی، او د دې مسلو د مقابلې کولو لپاره د زیاتې مضبوطې ارادي او همکارۍ اجت دی.
افغانستان د نړۍ 80% افیم پیدا کوي، او ګمان کیږي چې د غیر قانوني تجارت نه ترلاسه شوی آمدن نه طالبان ګټه ترلاسه کوي او په هواد کې بډ رشوتونو ته وده ملاویږي.
درمن اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو دی د پیپلز پارټي چې کوم مشر دی خورشید شاه، هغه ویل دی چې د کالاباغ ډیم په اړه باندې چې د حکومت د بجلی او د اوبو کوم وزیر دی خواجه آصف، هغه چې کوم خبرې کړې دي چې په دغه باندې به حکومت وغواړي بیا کار پیل کړي، نو وایي چې دغه سره به کړکیچ نور هم سیوا شي. او د عوامي نېشنل پارټۍ مشر زاهد خان هم ویلي دي چې د کالاباغ ډیم جوړول به د ټول پاکستان لپاره د تباهۍ سبب شي. د عوامي نېشنل پارټۍ او د پیپلز پارټۍ د مشرانو کوم غبرګون دی د کالاباغ ډیم په اړه باندې، کوم چې حکومت داسې هیلي سرګندې کړې دي چې ګنې په دغه باندې به کار شروع کیږي، نو دغه تفصیل د ډیور ریډیو خبریال پیر ولایت شاه وړاندې کوي.
د خواجه آصف د دغه بیان پر سر حکومت مخالف سیاسي ګوندونه راپاری دلی دي او اسلام آباد کې د میډیا سره خبرو په محل کمی سملے کې د مخالف ګوندونو مشر سید خورشید شاه ویلی دي چې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند پنجاب کې د خپل ووټرانو د خوشالولو لپاره ملک یو نوې شخړه پیدا کول غواړي.
جہاں تک کالا باغ ڈیم کا مسئلہ ہے، یہ ایسا ایشو ہے جو ختم ہو چکا ہے. اسٹیٹ آج کل پھر بڑی مشکلات کا شکار ہے، وہ ان حالات میں حکومت کے ایک ذمہ دار وزیر پھر وہ بات کر لے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسٹیٹ کو کمزور کرنے کی ایک بہت بڑی کنسپائریسی ہو سکتی ہے.
دے وائی چی دا وڑو صوبو دا سخت مخالفت دا وجہ کالا باغ ڈیم جوڑے دل پا عملی توگا ممکن ندی. خو بیا ہم دا موجودہ حکومت یو ذمہ وار وزیر دا لانجمن منصوبہ باندے دا کار شروع کی دو خبر کوی کم چی دا پاکستان دا یو والی لپاره سخت زیانی ثابتی دلی شی. سید خورشید شاہ زیادہ کڑے دا چی دا وڑو صوبو دا مخالفت دا وجہ تیرو وختونو کی حکومتونو کالا باغ ڈیم منصوبے نہ لاس اغستلے ہو، خو موجودہ حکومت صرف پنجاب کے دخپل ووٹرانو دا خوشحالولو لپاره یو ځل بیا دا متنازع معاملہ راپورته کړی دا. کوم چې د خورشید شاه په خبره د ریاست خلاف یو سازش دی. د پیپلز پارټی نه علاوه کام پرست عوامی نشتل ګوند هم د وفاقي وزیر بیان په سختو ټکو غندلې دی او د عوامی نشتل پارټی ویان زید خان خبرداري ورکوي چې دوی به هیڅ چره هم کالا باغ ډیم منصوبه عملی کېدو ته نه پرېږدي.
موږ د باچا خان بابا پیروکاری موږ په هیڅ صورت باندې کالا باغ نه منو. موږ دا د پاکستان د تباہی سبب ګڼو، د پښتنو د تباہی سبب ګڼو، د سندیانو د تباہی سبب ګڼو، موږ د بلوچانو د تباہی سبب ګڼو. نو چونکی دا داسې متنازع مسله ده چې دې کې قوم یو ځای نشي پاتې کېدی، ستا فیډریشن اتحاد کې نشي پاتې کېدی. په دې ټیم کې ضرورت دی د اتحاد، او چې تاسو دا پخپل حکمرانان دا سبوټاج کوي. کوشش دا دی چې د پنجاب توجه دا دواړه واخلي. اوس نن سبا بدقسمتی دا رااله چې یو پیپل پارټي وا چې هغه به د وړې صوبې نه قیادت وو، هغه به د فیډریشن خبره کوله، هغه هم یو سایډ تکړه. اوس دواړه کسان چې کم رالل نو هغه دواړه د پنجاب نه دي، او دواړه کوشش کوي چې آیا موږ پنجاب پسې چې موږ په تخت باندې کینو. نو دا د دوی غلط فهمي ده. تبای چې مخکې د پاکستان شوی د دې مخکې د پنجابي لیډرشپ جمهورونه نه موږ جمهور ګڼو.
واضح دی وی چې د کالا باغ ډیم منصوبه د تیر رسول سيزو را حسد تنازات او خکار ده، او خیبر پښتونخوا سند او د بلوچستان اسمبلیانو وخت په وخت دغه منصوبه په ضد قراردادونه هم پاس کړی دي. تیر فوجي امیر جنرال پرویز مشرف د خپل حکومت دوران په دغه منصوبه باندې د کار شروع کولو اعلان کړیو. خو د وړو صوبو د سخت برګون لقبل یو فوجي امیر هم د منصوبه باندې کار شروع کولو زړه نه کړی. پاکستان کې د کالا باغ ډیم حمایتیان ملک کې د توانایي په بحران باندې قابو موندلو لپاره د دغه ډیم جوړېدل ډیر ضروری ګڼي. خو د ملک درې وړې صوبې کالا باغ ډیم د خپل مفاداتو په ضد ګڼي، او د خیبر پښتونخوا د ریز دي چې د دې ډیم جوړېدو په نتیجه کې د مردان سوابه چار صدی او نوخار زریز مکې شنډېدل یقیني دي، او دغه سیمې سو وخت هم په اوبو کې ډوبېدلې شي. دغه شان سند ایالت هم کالا باغ ډیم د خپل صوبې لپاره زیانی ګرځوي، او د سند موقف ته چې د دې ډیم د جوړښت له کبله پنجاب ایالت د سند اوبو درول شي چې له کبله د صوبې زراعت د تباهۍ سره مخ کېږي. دلیشی پیرو الائت شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
دا وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو دا
وایس اف امریکا دی ریډیو د خدمتونو اوریدونکو. د بلوچستان په یو لسو ضلعو کې نن د پولیو پر ضد کمپین چې دی هغه سر ته رسول شوی دی. په دغه درې ورځني کمپین کې نږدې 2.5 لک ماشومانو ته دغه مهم څاڅکي ورکړی شوی دی. په بلوچستان کې سخ کال شپږ کیسونه د پولیو رپورټ شوی دی چې له امله به دغه ماشومان چې دی ټول عمر له د مزورۍ سره مخ وي. نور تفصیل لري ایوب ترین په خپل رپورټ کې.
د صوبې په یولس ولسوالیو کې نن د پولیو یا ګزرن پر ضد درې ورځنی کمپاین و پای ته رسېدلی دی. د حکومت په وینا چې دوی په دې درې ورځني کمپاین کې 1.6 میلیون ماشومان ته د پولیو د ناروغۍ پر ضد څاڅکي یا قطرې ورکړي دي. د چارواکو په وینا چې د صوبې درې ولسوالۍ لکه کوټه، پشین او کل عبدالله د پولیو د ناروغۍ په حواله ډېرې خطرناکې دي، ځکه چې په روان کال کې په بلوچستان ایالت کې چې کوم د پولیو شپږ کیسونه راښکاره شوي دي، په دوی کې څلور یوازې د صوبې په مرکزي ښار کوټه، یو په لورلایي او بل د افغانستان و پولې ته څیرمه په کل عبدالله ولسوالۍ کې ښکاره شوی دي. حکومت د دې ورستي کمپاین لپاره نږدې 2000 کارکونکي په کار ګمارلی وو او دا ځلې د کارکونکو د حفاظت لپاره د پولیسو ترڅنګ په لرې پرتو سیمو کې سره د عسکر هم ځای پر ځای کړي وو. بلغار ته په بلوچستان اسمبلی کې هم د پولیو د ناروغۍ په اړه غږ راپورته شوی دی. د عوامي نېشنل ګوند غړي او د ازب اختلاف ملګري زمرک خان پیرالیزي پوښتنه کړې ده چې د پولیو او د کانګو وایرس ترڅنګ د نورو خطرناکو ناروغیانو په اړه په اولس کې د پوهنې لپاره حکومت تر اوسه پورې څه ګامونه پورته کړي دي. د دې په جواب کې د روغتیا صوبایي وزیر احمد بلوڅ ویل دي چې د ټول نړۍ سره د پولیو ناروغي ختمه شوې ده او زموږ په هیواد کې لا دغه وایرس ګرځي ځکه چې خلک دلته د دې ناروغیانو د نقصان په اړه خبر نه دي.
دنیا میں سب سے پہلے پی سی جی علاج یا پریونشن جو لوگ اپناتے ہیں وہ تمام خطرناک بیماریوں سے بچتے ہیں. مصیبت یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں جتنے ریفیوزلز ہیں وہ پولیو کے بارے میں, پولیو بھی اتنی خطرناک بیماری ہے لیکن ہمارے لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے اسی لیے وہ ریفیوزلز ہیں. ان کو کانگو وائرس کا پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کس طرح کے
گوشت استعمال کریں یا کس سیزن میں. خلق سم دلاسا دہاغا ناروغی علاج کوي. خو مصیبت دادی چیز مش په هواد کې اوسم خلق و ماشومان ته د پولیو سره د خوندی کېدو لپاره د څاسکو سره انکار کوي ځکه چې دوی په دې نه دي خبر چې پولیو یو خطرناک ناروغي ده. دغه ډول د کانګو وایرس په اړه څه معلومات نه لري چې څه ډول غوښه خوړل کیږي او څه ډول دوی استعمال کوي. شاغلی بلوچ زیاته کړه چې په خلکو کې د پوهنې د راوستلو کار یوازې د حکومت یا د روغتیا د صوبایي ادارې نه دی بلکې د ټولو سیاسي او مذهبي جماعتو د ذمہداري ده چې دوی په اولس کې د دغه ناروغیانو په اړه معلومات خپاره کړي. دغه رنګ به د نورو هیوادو په مقابل کې پاکستان هم د پولیو او کانګو وایرس په شان د نورو ناروغیانو سره د امیش لپاره پاک سي. ایوب ترین, وایس اف امریکا, دیو ریډیو, کوټ.
په خیبر پختونخوا کې هم د پولیو د مخنیوي درې ورځنۍ مهم سر ته رسیدلی دی. خو اوس هم د پولیو د مخنیوي چې کوم چارواکي دي هغه په هغه ځایونو کې ماشومانو ته څاڅکي ورکوي چېرته چې ماشومان پاتې شوي دي. نبیله مشتاق نه تفصیل اورو.
په دغه سکولونو کې ماشومانو ته پولیو په حق له آگاهی ورکولو لپاره مختلف بینرې هم لګولې شوې دي. په دغه بینرو کې پولیو له وجې مزور شوو ماشومانو تصویرونه هم شامل دي. په دې اړه پولیو ټیم سره کار کوونکی ردا ګل ډیو ریډیو ته دا وایي.
نن موږ سکول درغلی او پرایمری سکول دی د ګرلز. دلته د سکول کې زموږ د دویم ویزټ د کل نه چې دا پروګرام سٹارټ دی نو دا سیکنډ کمپین دی. او دلته ماشومانو ته تعداد ډیر زیات دی. خو چې کوم ټارګیټ ماشومان دي, ټارګیټ ماشومان مین 0 to 59 منس پورې چاته ویکسینیشن کیږي نو اغه لپاره مو دا ویکسینیشن کو کوم ور سره دي ته اغاهي عمر کوې چاته سمسلې پولیو حواله سره عمر ته کلیئر کو. سکولونو کې هو ټیچرز ایجوکیټډ دي ته پته وي نو دلته تاسو ګوري دا مونږ چارټس وغیرہ له ګولې دي ماشومانو ته چې ته پته لګي ماشومان دي دوه نه پويږي خو بیا هم چارټس نه دي پکچرز وغیرہ نه پوي شي. غي
د سرکاري سکول هډ ماسټر ناهید بیبی وای چې حکومت لخوا دا ډیر خګم اغستل شوې ده. مونږ مهم دوران او پس د مهم نه هم ماشومان ته په بیا له بیلو طریقو پولیو په حق له پوها ورکو.
پولیو والا اکثر ټیم راځي او ماشومان ته کتری متری اچي او دا ډیر ښه طریقې باندې روان دي. دا کار چې کلم پولیو مهم شروع کیږي نو دا خامخا به عدالت راځي ورکرز دی. خو ډیر ښه په کار دي چې دا اوشي ولې چې دې سره دا پولیو ختميږي. اکثر مازوران ماشومان موږ غوي ته ګورو نو هغه بالکل محتاجی ژوند تیرې نو موږ وایو چې دا پولیو ختم شي د پاکستان نو نوخه خبره ده. موږ په خپل ماشومان ته دا اویرنس ورکو چې دا کورونو کې مو وای چې کورونو کې کم ماشومان یو غوې دي دا کتریوس کې او سکول کې موږ خامخا دا نه ماشومان لو ورکو. موږ دوی ته باقاعده پمفلټ شانت راغلو هغه ته موږ تقسیم کړو. په کار د چې کورس کتابونو کې داسې پکچر سره داسې د دې په باره کې صدا سره راشي چې ماشوم په ذهن کې دا خبره کینی چې دا پولیو کتری دا نه زموږ د لپاره اهم دي چې کدا موږ اوس کو نو ډیر لوی مازورینه موږ پنا کې راتلې شو. کورس کتابونو کې تراشي چې دا ماشومان اویر شي دي نه.
حکومتي چارواکي وایي چې ټولو ماشومانو ته په وخت پولیو ضد څاڅکي رسیدو په وجه تیر کال په نسبت روان کال پولیو له وجې مزور شو او ماشومانو شمیره هم کمه ریکارډ شوې ده. نبیله مشتاق, وایس اف امریکا, ډیوا ریډیو, پېښور.